وخت افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډ د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نس پروګرام ته ځانګړی شوی. خو په سر کې زنوریاس نوری د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوم. سرکرتو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلی کې د هند له صدراعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د پاکستان له مشرتابه وغواړي چې په دې هیواد کې د ترهګرو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره زیات څه ترسره کړي. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مخالفت سره سره چې هغه نه ده تایید کړي دوام وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د جمهوری ریاست په یوې پاڼه کې لیکل شوي چې اشرف غنی له نارندرا مودی سره د هغو فرصتونو په اړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان او سیمه کې د دوامدار سولې او ثبات او همدارنګه د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د همکارۍ او د پراختیا په برخو کې رامنځته شوي خبرې وکړې. اشرف غنی له دې کتنې مخکې په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د استراتیژیک مشارکت په اړه خبرې وکړې. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی او د بهرنیو چارو وزیر میرمن سواراج د اقتصادي همکارۍ په پراختیا، پانګونې، ترانزیت، سیمه ایز اتصال او له تروریزم سره د مبارزې پر مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی نن په یو ورځني سفر هند تللی او دغه راز نن به وروسته د هند له ولسمشر سره هم وګوري. له ښاغلي غنی سره په دې یو ورځني سفر کې د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار او د قانون وزیر ملتیا کوي. د یو بل خبر لمخې مخکې لدې چې افغان ولسمشر اشرف غنی هند ته ولاړ شي، تېر ماښام په ارکل یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي څېرو سره په کتنه کې وویل چې له پاکستان سره د دولت د دولت ترمنځ خبرې پیل شوې او هیله مند دی چې پاکستان په پالیسیو کې بدلون راشي. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د غراز هند ته د ولسمشر د سفر په اړه هم خبرې وشوه. د خبر پانه لمخې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله ویل چې باید له رامسته شوی فرصت څخه ګټه پورته شي ترڅو له سیاسي ستونزو د وتلو یوه لاره پیدا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د پاکستان له مشرتابه وغواړي چې په دې هیواد کې د ترهګرو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره زیات څه ترسره کړي. ټاکل شوی چې ریکس ټیلرسن نن اسلام آباد ته ولاړ شي. ټیلرسن به د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره وګوري. نوموړي پرون په افغانستان کې خبرلانته وویل چې دا مهمه ده چې هر ترهګر یا سخت دریځه ډله امن ځای ونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال پاکستان د ورانکار ډلو په ملاتړ تورن کړ. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مخالفت سره سره چې هغه نه ده تایید کړي دوام وکړي. بوریس جانسن دا څرګندونې د دوشنبې پورس په لندن کې د بهرنیو چارو په اړه د یوې وینا په ترڅ کې وکړي. هغه وویل د امریکا د کانګرس له بانفوزه غړو سره چې هیڅ یوې د ایران د رژیم پلوی نه دی له کتنې وروسته دی په دې ډاډه شوی چې د ترامپ دغه اقدام به دغه تاریخي تړون له منځه یونسی. ترامپ ویلی چې دای به د کانګرس له غړو وغواړي چې پر تهران د نورو فشارونو لپاره د متحدو ایالاتونو قانون پیاوړی کړي. په دې توګه کانګرس چې جمهوري غوښتنو کې پکې برلاسي د 16 ورځې وخت لري چې د دغه تړون پر هر تعدیل غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له بغداد څخه د ناڅاپي کتنې په ترڅ کې پر عراقي او کوردي مشرانو غږ وکړ چې د خبرو له لارې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او په دې هیواد کې راپورته شوی کړکیچ کم کړي. ټیلرسن وویل موږ په بغداد او ایربیل دواړو کې دوستان لرو او دواړه لوري هڅو چې خبرو اترو او ډیالوګ ته داخل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له صدر اعظم حیدر علي بادی سره وکتل او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې د مبارزې او د عراقي ځواکونو لخوا د هغو سیمو د نیولو پر هڅو یې خبرې وکړې چې کنټرول د کورد پېشمرګه ځواکونو په لاس کې وو. د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ترسره شوي ټول پوښتنې رئیس د عراقي او کوردي مشرانو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د میانمار یا پخوانی برما له هغو پوځي جزوتامونو او افسرانو سره چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد تشدد کې لاس لري پوځي مرستې پای ته رسوي او د دې هیواد له اقلیت سره چلند ته په پام سره به پر نورو اقداماتو هم غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوټ د دوشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په اضافي اقداماتو کې د متحدو ایالتونو د ګلوبال مګنیټس کې د قانون په چوکاټ کې نور بندیزونه هم په پام کې نیول کېږي چې پر هغو چارواکو به لګول کېږي چې واشنګټن له بشري حقونو څخه په سرغړونه تورن بولی. د برما پراخین ایالت کې د شخړو له امله له څلور لکو زیات روهینګیا مسلمانان کډه کولو ته اړ شوي چې اکثره یې بنګلادیش ته تښتیدلی دي. او د چین کمونیست ګوند لسم کانګرس د خپل کار په وروستۍ ورځ د ولسمشر شي جین پینګ نوم او د هغه پلان چې په نړۍ کې د هېواد د رول پر پراخوالي ټینګار کوي د ګوند په اساسي قانون کې شامل کړل. په دغه اقدام سره د شي موقف له ماو زیدونګ او دینګ شیاوپینګ سره برابر شو. ماو د مدرن چین بنسټ ایښودونکی دی او دینګ هم نړیوال آزاد بازار ته د دې هېواد ور پرانستی و. د چین کمونیست ګوند په اساسي قانون کې د شي نوم د نوي عصر پر چینایي خصوصیاتو لرونکو سوسیالیزم د معتقد په توګه ثبت کړ. هغه د خپل ایدیالوژي جزئیات کانګرس ته په هغې وینا کې چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ بیان کړل. په دغه ستراتیژي کې په نړیواله سطح د چین د رول او د کمونیست ګوند تر کنټرول لاندې د ټولو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو پر پیاوړي کېدو تاکید شوی دی. د کمونیست ګوند کانګرس چې نن وروستۍ ورځ ده دوه ځلې په یوه لسیزه کې دایریږي او د هېواد د مشرتابه لپاره نوي کسان غوره کوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه که وړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. له دې وروسته هم زما له همکار اجمل تورمان سره اوسئ چې د ځوان فکر اونیس پروګرام مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د دې حمزه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ د ځوان فکر په وی بلې ژوندې ونیځ خبرونه کې له تاسو سره یو. د خبرونه موضوع ده په حکومت کې د ځوانانو رول برخه او اغیزمنتیا. په استودیو کې سره ملمانه دي د چارو د ادارې د مرستيال د دفتر د بشري سرچینو رئیس خاغله مصری خان هم ځوان ژورنالیست او لیکوال زاهد سمدزه او ځوان مدني فعال عبید الله زدران درنو ملمنو خرا خلاص دغه شان تاسو ګران اوریدونکو هم کولای شئ د تلیفون په کر خرا سره یو ځای شئ. د اړیکو شمیرې مو دی 0995015 شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0995015 رب شو موضوع ته په سر کې به خاغلی زدران پښتنه وکړو. زدران صاحب ستاسو نظر باندې د ملي وحدت په حکومت کې نن سبا د ځوانانو رول او برخه څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې د ازادي راډیو مشرتابه ټولو کارکوونکو او تاسو نه نړۍ مننه کوم چې موږ چې زموږ راغوښتم او د خبرونه کې تاسو سره د خپل هیوادوالو سره د زړه خبره شریکوم او همدارنګه مسیحان همت صاحب او زید صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې د حکومت په شروع کې یا د کمپاین په دوران کې ولسمشر او د ملي والی اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله ډیر تاکید پیدا کوو چې که چیرته موږ بریالي شو یا مثلا موږ ټیم بریالی شو موږ به ځوانانو ته ډیره ونډه ورکړو په حکومت کې. نو د دې پر تاک سره واقعا ځوانانو ته ونډه ورکړل شوه او ځوانانو رولم نسبت پخوا ته ډیر ښه دی. ځوانان د نوي ټکنالوژي سره بلد دي او په نوي سیستم او د نوي د نړۍ سره د نوي نه په د ټکنالوژي سره نوي نه پاتې کیږي او ډیر ښه رول لوبوي ځوانان. او دا چې ځوانان ته دوی موقع ورکوي او ځوانان هم د مثبت بدلونونو سبب شوی دی. د ولسمشر او د اجرایه رئیس نوی ټاکنې چې ځوانانې ټاکلې دي دا اندر ښه اقدام دی. ولې موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې یونیفې یو نوی په 2018 کال کې یو سروې وکړه چې د هغې سروې د مخې دریش پیتا شهر و فیصد از زوانان د افغانستان نفوس زوانان تشکیلوی، چې په دې کې هو اوس هم د زوانان ونډه هغه رقم نه ده چې کوم رقم باید وای. زوانان اوس هم د دولت یا د دولتي چوکاټ نه لرې پاتې شوي دي. زوانان ونډه اوس هم دومره زیاته نه ده په دولت کې چې باید وای. زوانان تقریبا د یونیفی د سروې که وګورو دریش پیتا اشاره و فیصده د افغانستان نفوس ځوانان تشکیلوي.
تاسې په تقریبي ډول راته ووایئ چې ستاسې په نظر شاید په حکومت کې ځوانانو برخه څومره وي؟
زما په نظر کېدای شي تر څلوېښت نه تر پنځوس فیصده داسې به وي.
څلوېښت نه تر پنځوس. زاهد سمدزی، تاسې ته راځو. سمدزی صاحب، که تاسې راته ووایئ ستاسې په نظر باندې د ځوانانو ونډه او برخه په حکومت کې څنګه ده نن سبا؟
لومړی خو ترمن صاحب تاسو ته، مصر خان احمد صاحب او زدران صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته، ونډه په څو لحاظونو باندې ویشله کېدای سي؟ سړی وایي آیا ونډه شته که نشته؟ تر ډېره پورې څومره سي تمه ده په دې حکومت کې یا اوس مهال کې په حکومت کې؟ ډېری ځوانان بوختي کار کوي، خو دا چې دا کسان څومره په سمه روان دي یا څومره هغه مؤثریت په خپل ځان کې لري، دا ډېره مهمه خبره ده.
دې موضوع ته به وروسته سمځای صاحب راشو. دا موضوع صرف اوس غواړو په دې سر کې پیلامه دا وي چې مثلا څومره مثلا برخه ورکړل شوې ده ځوانانو ته په حکومت کې دننه؟
تر ډېره پورې ځوانان دي. که تاسو هر اداره او هر ارګان وګورئ هلته د ځوانانو ونډه ډېره ده، خو
صدران صاحب وایي چې څومره چې باید واغونه نه ده.
خو دا به بل حساب داسې راتلی سي چې په افغانستان کې یو سرویس شوی ده، وایي چې د ځوانانو فیصدي نسبتا هغه عمر خوړلو ته زیاته ده، نو په هغه کچه باندې به بیا ښایي نه وي. لیکن په کومه کچه چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې تقریبا ستا او لا باید هڅې وسي چې ظرفیتونه لوړ سي تر څو پورې هغه ځوانان صحنې ته رامخته سي هغه د کار وړ وي. داسې خو بیا به معنا نه لري چې مثلا ټول هر څه د ځوانانو په لاس کې وي خو بیا مؤثریت یې کم وي.
یعنې ستاسو په نظر باندې کم ځوانان چې رامخته کېږي دوی د کار وړ دي؟
دي، اما باید ډېر ورباندې کار وسي. دوی باید ظرفیت لوړونې برخه کې خورا ډېره لا خواري وسي. اوس ګورئ په ډېری ادارو کې ځوانان دي، خو د هغوی هغه برخه کې چې لا څومره اړتیا ده په هغه وړتیا باندې کار نه دی شوی، نو دغه ستونزې هم بیا پېښوي په وروسته کې. د هغوی د کار ثمره چې کومه ده په هغو باندې یو ښه تاثیر نه لري دا کار.
بله همت صاحب، تاسې ته راځو. تر ډېره ستاسې متوجه کېږي دا موضوع هم. ستاسې په نظر باندې په حکومت کې دننه د ځوانانو برخه څونه ده؟ یا ګوري دې موضوع ته البته په پام سره چې یو هغه عادي بسونه دي او یو هم کلیدی بسونه دي، کنه؟ زه غواړم په ټوله کې اول او بیا هم مثلا په کلیدي پوستونو کې د ځوانانو پر رول باندې په دې به هم خبرې وکړو.
ډیره زیاته مننه. زه په لومړي سر کې درنو مېلمنو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زمونږه غاوري سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. موضوع ډیره جالبه موضوع ټاکلې، واقعا د بحث وړ موضوع ده. سم دستی یعنی ژوندۍ مثالونه موږ تاسو په حکومت کې لرو چې په ډیرو کلیدو پوزیشنونو باندې چې هغه د هیواد په سطح حتی نړیوالو ارتباطاتو کې ډېر داسې پوزیشنونه دي چې په دې کې زیاتره ځوانان کار کوي. ژوندۍ مثالونه تاسو ته هم بهتر معلوم دي. اوس پر مثال داسې ویلی شم د چارو په اداره کې تاسو وګورئ د شپیتو فیصد نه زیات په هغه لیډرشپ برخه کې ځوانان مصروف دي. اوس د دې تر څنګ په نورو وزارتونو کې هم یعنی یو د رئیس جمهور د هغه مهمو اولویتونو نه همدغه ده چې ځوانانو ته ونډه ورکړل شي په هره برخه کې، که هغه څه په کاري برخه کې وي، که تصمیم نیونه برخه کې وي او نورې هغه برخې چې هغه د ملک دپاره ډېرې مهمې دي. دغې ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. خو د دې تر څنګ یوه بله موضوع چې هغه ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې ځوانان ماشاءالله ښه انرژي لري، لکه مېلمنو ورته اشاره وکړله. دوی د اوسنۍ ټیکنالوژۍ سره بلد خلک دي. د دې سره که هغه استعدادونه او هغه تجارب چې موږ په افغانستان کې لرو یو ځای شي، نو ډېره ښه مثبته نتیجه ورکوي. یعنی فرض مثال په اکثریت پوزیشنونو په هغه مهمو پوزیشنونو کې ځوانان اوسېږي، خو په څنګ کې هغه کسان چې هغوی ډېر طولاني تجربه لري په افغانستان کې،
یعنی تاسو وایئ چې منیجمنت ځوان شي،
منیجمنت ځوان شي او په څنګ کې ورسره هغه کسان چې دوی ښه تجربه لري، دوی هم د همکار په شکل سره کار وکړي، تجربه او نوې ټیکنالوژي او د کار انرژي دغه درې شیان سره یو ځای شي، نتیجه یې ډېره مثبته سره راوځي.
بله ښاغلی احمد، کراشو دې موضوع ته چې لا هم راپورونه داسې وایي چې مثلا یو شمیر داسې ځوانان لوستي ځوانان چې ته د ماستریټر کچه پورې دوی زده کړې کړې دي ولې هغوی اوس سموزګاره ګرځي. دې ته په پام سره چې مثلا موږ ځوانان ته ډېره ونډه ورکړي مثلا په حکومت کې شته دي، بیا نو دا کسان څنګه اوزګاره پاتې کېدل؟ شاید فکر کوي چې دلته د وړتیاو مسله یوازې سند مهم نه دی که څنګه؟
د صنعت تر څنګ وړتیا هم مهمه ده، ولکه څنګه چې تاسو ګورئ یو سلسله پروګرامونه موږ په لار اچولی دي چې یعنی ټول ځوانان کولی شي په دغې رقابتي پروګرامونو کې ونډه واخلي. لکه تاسو همدا اوس ګورئ چې د کانکور په شکل باندې د ټولو خالي پوزیشنونو دپاره امتحانونه اخیستل کېږي چې په دې کې خوشبختانه اکثریت یعنی زه ویلی شم چې 80% د 80% نه پورته ځوانان ونډه اخلي او په هغه د استخدام په پروسه کې هغه نورې مرحلې چې دي په دې کې هم د رقابت تر څنګ ځوانانو ته اولویت ورکول کېږي. نو کېدای شي یو څه وخته ضرورت وي، اړتیا وي چې موږ وکولی شو یعنی هغه ځوانان چې اوس هم بیکاره دي ول استعداد لري، تکړه دي، د تر څنګ ښې زده کړې لري، دوی هم په پوزیشنونو کې ځای پر ځای شي. فرض مثال اندا اوس موږ په ځینو پروګرامونو باندې کار کوو چې هغه د متقاعدینو پروګرامونه دي. رئیس صاحب جمهور مشخصا دې موضوع ته ډېر زیات متوجه دی. دوی هغه کسان چې تقاعد ته نږدې دي هغه لیستونو باندې کار کېږي تر څو د دغو په ځای باندې هم ځوانانو ته امکانات برابر شي، دوی هغه تقاعد مرحله بشپړه شي، تقاعد شي او ځوانان د دوی په ځای باندې راشي. دا په ډیرو مهمو پوزیشنونو باندې ریاستونه دي، په اصطلاح د په څنګ کې نور داسې پوزیشنونه چې هغه کلیدي او تصمیم نیونکي پوزیشنونه دي. نو په دې ټولو پوزیشنونو کې ځوانانو ته اولویت ورکول کېږي او هغوی ته پوره ونډه ورکول کېږي انشاءالله.
مننه همت صاحب. صدران صاحب، یو ستمره ورتیا خبرې ته راځو. مثلا دسې هم ویل کېږي چې د استخدام پروسې کې شفافیت نه دی موجود او هغه ځوانان چې وړتیا لري هغوی نه مقرریږي، ولې هغوی چې مثلا د روابطو په اساس یا نور موضوعات دي هغوی مقرریږي؟ څومره فکر کوئ د دغه راپورونه یې ګڼئ، اوازې یې ګڼئ، هر څه ګڼئ، دې سره څومره موافق یې تاسو؟
دا د یو مهم موضوع ده چې سړی باید پرې وغږیږي. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بدبختانه باید ووایم چې په افغانستان کې اته ډېر غټ غټ تکمونه د دې واسطو د لارې پاتې شوي دي. دا پټه موضوع نه ده. غټ غټ تکمونه ځوانان چې حتی مستری او دکترا لري ولې تر اوسه پورې په دندو نه دی ګمارل شوي؟ نو زما په نظر یو علت د دې واسطو یا عدم شفافیت د امتحان په پروسو کې همدغه دی چې زمونږ لوستلي ځوانان چې هغوی په ښه تحصیل باندې سنبال دي، لکه په خارج کې تحصیل کړی دی یا دلته تر ماسټري او تر دکتورۍ کچې پورې تحصیل کړی وي، هغه پر دنده نه ګمارل کېږي. نو دا پروسه روانه همدغسې ده، خو زه انشاءالله په دې باندې باور یم چې دا
ځوانان مدني ټولنې لري، مثلا مدني فعالیتونه کوي، که تاسو دې لپاره څه مخنیوي لپاره څه کړی دي؟
ښه، موږ ډېر داسې طرحې او خپله طرح هم جوړې کړې. ولسمشر تر میزم رسول ولسمشر ډاډ راکړی دی چې انشاءالله موږ به په پوره وخت په دې ته ورکوو چې دغه شفافیت راشي. لکه تیر ځل مې چې ولیدل دغه د کنکور امتحان چې تیر شو، نو دا یو هیله بخونکی امتحان و. د مونږه خواست هم دغه دی او د مونږه طرحې هم ولسمشر ته تر میزه چې رسولې همدا مې ورته ویلی چې باید په امتحانونو کې هغه راشي، شفافیت راشي، واسطو هغه روابط په نظر کې ونه نیول شي، باید ضوابط په نظر کې ونیول شي چې تر دا به یو څه زمانګیر وي، وخت به ونیسي. لیکن د ولسمشر وعده هم ورځ تر بلې موږ سره دغه هیله بخونکي کوي.
ډېر مننه زدران صاحب. سمجه صاحب، تاسو په نظر باندې داسې یو څه موجود دي چې په استخدام په چارو کې د ځوانانو وړتیا په پام کې نه نیول کېږي او روابطو ته په پام سره، او یا نور موضوعات شته دی په دې برخه کې چې هغې ته پام سره دا مقرره کېږي؟
تر ډېره پورې که دا موضوع
سړی ورته وګوري سترګې نشي ترې پټېدلای چې دا خبره به هیڅ نه وي، یا مثلا ځینې وختونه به یو څوک د واسطې له لارې نه مقرروي او یا به نه راځي، ځکه د افغانستان شرایط اوس پیلن له هغه حالته نه دي رسېدلي چې په هره برخه کې په ځان باندې بسیا وي او ادارې هغه حالت باندې وي چې هغه ټول سټنډرډ وي. خو هیله باید سړی ولري، اما دا ډول راپورونه شته، دا ډول ډېری قضیې لیدل شوي دي. بله خبره تر ټولو چې مشکل پېښوي هغه دا ده چې د یو پوست لپاره تقریبا تر سل زیات کسان وړ کسان دي، نو د دغه سلو کسانو نه چې یو کس کله انتخابیږي نو طبیعي ده ځینې وخت به ځینې به خفه کېږي، او ځینې وخت به داسې هم کېږي چې ښایي امکان لري دغه د سلو کسانو په وړتیا کې به سم نه وي پېژندل شوي چې کوم یو یې راغلی دی. بل دلته نو اوس چې سل کسان دي، د سلو کسانو ترمنځ هر څوک چې یو څوک ولري هغه واسطه کوي، او دلته په افغانستان کې اوس حکومتي شرایط داسې دي چې واسطه ترزښت ورکول کېږي، نو بنان دا ششته
موجود دی ولی پروسه تر اوسه پر شفاف شوی نه، رستا سي پان باندې څه ستونزې موجودې دي؟
په دې رابطه باید زه داسې ووایم چې تاسو بهتر پوهیږئ چې دغه د دولتي پروسو کې دغه د استخدام پروسې ډېرې مغلقې وي، تاسو ته محترم معلومه وه. یو وخت کې هر وزارت هر ادارې خپله د استخدام کمیټه لرله او هغوی به دغه پروسه مخته بیوله، نو یعنې د دې لپاره چې هغه مشکلات چې په دغه پروسو کې موجود وو یو خو ډېرې طولاني وي، ډېرې اوږدې وي، او د دې تر څنګ کېدی چې دغه د واسطو او دغه امکانات هم پکې ډېر وو، ځکه هر ادارې خپل استخدام په خپله کولو. نو د دې لپاره اوس پروسیجر مرکزي شوی دی چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون دی، تاسو پوهیږئ چې د ټولو ادارو استخدام اوس دوی په غاړه لري د همدغې مشکلاتو د مخنیوي لپاره. یعنې د یو واحد ادارې او د یو واحد چینل نه اوس د ټولو ادارو استخدام مخته ځي، نو تر ډیره بریده پورې دغه کار یا دغه تصمیم چې د ولسمشر تصمیم دی دغه مشکلات رقم کړی دی چې په اصطلاح د ټولو ادارو لپاره په یوه برخه کې مشخص فرض مثال د تدارکاتو په برخه کې د ټولو ادارو خالي پوزیشنونه را جمع کیږي او هغه باید یو ادارې لخوا نه اعلانېږي، او هغه ته هر ځوان هر څوک کولی شي چې خپل اسناد ولیږي او په هغه شفافه پروسه کې دوی شارټ لیست کیږي او د کانکور په شکل دوی نه هغه ازموینه اخیستل کیږي. نو یو د دلایلو نه چې دغه پروسه ټوله لاړه د استخدام د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته، دلیل یې همدغه و چې دغه ستونزې لکه دوستانو چې ورته اشاره وکړله دینه موږ سترګې نه شو پټولی، دا موجودې وي. خو اوس مهال دا تر ډېره بریده دغه رقمې شوې دي، او په دې هڅه کې یو حکومت، اوسنی حکومت، اوسنۍ اداره په دې هڅه کې ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به پروسه ان شاء الله 100% شفافه اوسېږي، او هغه وړې ستونزې چې اوس پکې موجودې اوسېږي کېدای شي په تخنیکي لحاظ وي، په نورو حسابونو باندې وي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون په دې باندې ډېر جدي کار کوي، او ډېر یو منظم او ډېر یو قوي ټیم په دغه برخه کې کار کوي، او دغه پروسه به ان شاء الله 100% شفافه کېږي او روڼوالی به پیدا کړي.
ډېر ډېر مننه همت صاحب. درنو اوریدونکو، ستاسو تلیفوني اړیکې هم را اخلو. یو ځل بیا د تلیفون شمېرې اعلانوم: 0995 15 25 او 0125 یو ورځون کې را سره د تلیفون په کرخه ده د راخلو ګورو چې څوک لکه مزه یې. بلې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، د هلمند ولایت صاحب اطلاع تحلیل.
ستاسو نوم بخښئ، یو ځل بیا کو وای خپل نوم.
د هلمند ولایت صاحب اطلاع تحلیل یم.
اها، مهرباني وکړئ.
دا ملی مفکورین نه دی د مذهبي تاوتریخوالي په ارتباط باندې خلق، او د ګوندي تاوتریخوالي په ارتباط باندې خلق ټاکل کیږي. کومه ده چې شفافه ده.
تاسو په دې اندې چې په دې کې قومي مسایل او مذهبي مسایل دا موضوعات په پام کې نیول کیږي؟ بلې،
وو دا ټول پال دي فقط ما دي نور خو کم دي پروسه کم ده. تاسو تر خپل په هلمند کې وګورئ څومره تاسو تر خپل دي.
اها، مننه. کور ودان ژوند یو سي بل اړیکه هم را سره ده. بلې مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده. بلې، ازادي رادیو ده، مهرباني وکړئ.
ترمن څه سلامونه وایي؟ ترمن مو منه یا درنه من منو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. څوک لکه مزه؟ وردک صاحب مهربانی وکړئ ستاسو نظر اخلو او کومې منوس پوښتنه لرئ؟
مننه ژوند ته وکړم رښتا شته ده زیاتره موږ یو دوست یا وکړم دی لږ خبره لیدا چې قریب مونږ دی خو ډېر ښه څه دوه پای په کار لیدې په تاریخ عائشه خبره هیڅ څه نه ګمورل کی تاسو شته باور خدای وکړي چې علم هم نه وي ورته خو لکه پیسې ولري لږ وسیته ولري اول خو مهم ده چې دا کوم ورل شوی وي دی څه ته څه دي پاور کول شوی رښتا نه کړه تاسو خپل منو چې شي په لو شي په ټوب نشته له ډېر بدبختي تاسو په
خراب ده په هر حال بل اوریدون کې راخلو آزادی رادیو دا مهرباني وکي بله آزادی رادیو دا
مان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو دروس سره مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
درې سره مېلمنو بول چې ځوانان غوتره ده دروس سره مېلمنو ته ځواني سلامونه وړاندې کوم پښتون يم
وعلیکم السلام پښتون سه مهرباني وکي
تشکر دا خو چا ته معلومه ده سم چې ځوانان چې دي فقرات ملت دا د انسان د بدن د ملاتیر دی کچې د ملاتیر ماتیږي او د ملاتیر خرابېږي د انسان ژوندګي نه شکوالای او په بل اسلام ستر پیغمبر فرمایي وي ځوانان چې دي د زړه هغه ود مابین پر رګو کې یو رګ دی چې دي ته وتین رګ ویل کېږي یعنی کدا رګ د زړه پریشي بیا دا ونده نه پاتېږي خو واقعاً خو متاسفانه نن هم زموږ ځوانان په خارج مملکتو کې د مایانو خوراکېږي په دریاب په یې نامه په دې نامه بیکاري ده خشونت ته یې مخالفتونه دي د امنیت په یې نامه په دې نامه ځورېږي خدای دې وکړي چې نور زموږ ځوانان ونه ځورېږي خو تر عمومي ریزم ستاسو د مېلمنو سیم پوښتنه داری چې په جواب راکوي محترم مېلمنو دا اوسنۍ ټاکنې چې په دولت کې یادونه وکړه چې 40% یا 50% تاسو ځوان قشر یا نه یعنی ځوانه جامعه که نر دي که ښځې دي څومره دغه تازي برېښي څومره نزات بخښاس او نور څومره مبارزې ته اړتیا شته چې دا ټاکنې نوکې اضافه شي او بله پوښتنه مې دا ده سر کې واقعا هر چا ته معلومه ده چې اوس واسطه او رواجت پر ضوابطو باندې حاکم دي دلته قومي مسایلو تنظیمي مسایلوافغانستان کې شته څنګه
کېدلی شي چې دغه ضوابط پر روابطو باندې حاکم شي؟ ډېر مننه پښتون صاحب، تاسې پوښتنه مو هم واخسته، ستاسې نظر مو هم واخستو. یو اوریدونکی بل هم را سره دی، بلې مهرباني وکړئ آزادی راډیو دا مهرباني وکړئ. بلې قدرمن اوریدونکو تاسو کولی شئ په دې تلیفون شمیرو را سره اړیکه ونیسئ 0995 1515 او 0124 225 55. یو بل اړیکه هم لرو. بلې مهرباني
وکړئ.
اورم مهرباني وکړئ آزادی راډیو ده.
زه اختر احمد کندهار څخه خبرې کوم د غوړه کوستوالۍ څوروره. دغه د ځوانانو په باره کې خو خبرې ډېر ښې دي، مګر په خدای کوم چې چایلای دلی چې دغه اوس څه شي نه مو یو کیسه ولیدی، نه مو یو داسې مو څه ولیده چې راله موږ ته وایي چې وروره دغه خدمت موږ کوو راسئ. زموږ دغه یو ارزو ده چې موږ وایي دغه خلک واقعاً راسې خلک وګوري، معنا تاسې څه غواړئ چې څه کوئ چې موږ یو ځای ته وغواړو، زموږ دغه خواهش دی.
اها مننه، کور ودان ژوندۍ وسئ. قدرمن اوریدونکو ستاسې پوښتنې به ځوابونو ته یوسو او بیا وروسته بیا هم ستاسې پوښتنې راواخلو. زدران صاحب، تاسې د هلمند رور چې تلیفون یې کړی و دوی وویل چې شفاف نه دي پروسې د همت صاحب خبرې چیلنج کړي، هغه وایي چې لا هم مذهبي تاوتریخوالی قومي تاوتریخوالی دا موضوعات شته. تاسې په اړه څه وایئ؟
ما مخکې مو ویلی چې دا درسته ده، تر اوسه پورې پروسه شفافه شوې نه ده. څومره چې باید پروسه شفافه وي هغومره شفافه نه ده. خیر، دومره هم نه شفافه کېږي چې هغه څومره موږ تمه توقع لرو. ډېر وخت کم وخت کې حتی که وګورې په خارجي ملکونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي، په هغوی کې هم یو هغه څه په رقم چې ورته وایي ریکمینډ کېږي، یو سړی ریکمینډ کېږي یا مثال هغې کې هم واسطه چلیږي. خو ولې دلته بدبخته نه هغه واسطه یا هغه شفافیت کاملا د سوال لاندې دی چې باید دومره نه وي. نو پروسه په واقعیت سره په لکه څنګه چې بیت الله تحلیل صاحب د هلمند تماس نیولی وویلې د نن سبا مقرریانې ټولې حزبی او قومی دي، دا هم تر یو حد پورې زه درسته ګڼم چې نن سبا اکثر مقرریان حزبی او قومی دی که چیرته په کوم قوموالا د پیو ځای کې په لوړ بس باندې مقرر شي نو ډېر نفر ځان سره هغه بیایي، هغه بیا ضوابط ته نه ګوري. او که چیرته د یو حزب کسان په دنده وګمرل شي، هغې ته اولنۍ وظیفه یا دنده دا ورکول کېږي چې ته به ځان سره څومره کسان بیایي. نو دغه یو لوی مشکل دی، او دا د دولت او د خلکو ترمنځ هم یو وټن رامنځته کوي چې دغه شاین باید د منځه ولاړ شي. لکه څه رقم چې همت صاحب هم ورته اشاره وکړه، ما هم وویلې چې د اوسنۍ کومې پروسې چې روانې دي د اصلاحات ادارې د کمیسیون لخوا نه چې کنکور امتحان اخیستل کېږي، دا ټول د یو بخش پوزیشنونه اعلانېږي او بیا دا اعلان ته ورکول کېږي، دا بیا بیرته د دې شارټ لیسټنګ کېږي، بیا د دې نه هغه د حساب تحریري امتحان اخیستل کېږي، بیا ورنه انټرویو اخیستل کېږي. دغه پروسه ده چې یو څه شفافیت وربخي. ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلی چې حتی داسې قومونه دي چې غټ غټ قومونه دي په یو سمت کې، هغه پوره په دولت کې هېڅ ونډه نه لري. ځوانان یې دکتر او ماسټري کړي دي، لیسانس دي، ولې په وظیفه پسې سرګردان دي؟ وظیفې نه ورته پیدا کېږي. همدا وجه ده چې ګمارنې هم قومي دي او حزبي دي، نو د دې نه سترګې موږ نشو پټولی.
بله سمدی صاحب، ستاسو په نظر باندې پښتون صاحب پوښتنه داسې مطرح کړه، څنګه کولی شو دغه سیستم له منځه یوسو، مثلا یو شفاف سیستم پاته لاړ شو، څنګه کولی شو؟
ښه، د شفاف سیستم لپاره تر اوسه پورې تقریبا په دغه څو کاله کې کار روان دی، خو دا چې څومره حد ته رسېدلی دی، تازه دغه د اصلاحاتو ادارې چې کوم کمیسیون دی او کوم پروسس یې تازه په لاره باندې اچولی، او تقریبا څو وخت مخکې له ځینو ځوانانو امتحان واخیستل شو، په هغه کې خلک راضي ول. البته ځینې جزوي مسلې په کې راغللې چې هغه د دې وړ نه دي، نو سړی وایي چې دا پروسه ناکامه وه. همدا ډول اوس د کانکور په ډول باندې چې کوم بستونه د تدارکاتو په برخه کې دغه لپاره چې خلک امتحان ورکوي او سبتنام کوي، بیا ورسره انټرویو ورکوي او بیا له هغه بعد معرفي کېږي، دا یو ښه پروسه ده او دا یو ښه نتیجه ورکولی شي. خو یو ستونزه بله دا ده چې خلک هر کار یا ټول شرایط او ټول حالات یوازې تر کابل پورې محدودوي. که تاسو یوازې له کابل نه ډیرو نږدې ولایتونو ته هم ورشئ، هلته د معلمانو یا د ښوونکو بستونه خرڅیږي براله. همدا ډول هر برخه کې که تاسو ووایاست په هغه برخه کې دا کار روان دی. یعنې داسې راپورونه ما ته رادیوګانو ته خلکو سنګونه ویل دي چې د یو معلم بس تقریبا یو لک افغانۍ غواړي، که دا راکوي مقرر یې که نه یې نه یې. اوس نو د هغه سړي 5000 روپۍ معاش ته یو لک د هغه د یو کال تقریبا معاش نه کېږي، نو هغه به بیا څه کار وکړي؟ دغه ډول شیان د خلکو زړه ماتوي، د ځوانانو زړه ماتوي. او یوازینۍ لاره دا ده چې د تدارکاتو په برخه کې چې کم بستونه هم اعلانېږي، هغه یوازې د اصلاحاتي ادارې له لارې دغه پروګرام پسې پراخ سي او ټول خلک دا ډول او له دې لارې ورته راشي.
ډېره ډېره مننه چې د خپل اصلي موضوع نه ډېر د خواخوا ولاړ نه شو. ښاغلی همت پښتون صاحب، دا پوښتنه هم درلودله چې څومره رضایت لري ځوانان په دې برخه کې د خپل کار نه چې کوي، او دغشان دا مبارزه به څومره یو هوډ موجود دی چې نور هم پراخه شي او ځوانان لا هم مثلا د حکومت کې دننه کار وکړي او غشمیرۍ زیات شي.
ډېره مننه پښتون صاحب.
او بخی که د نور دوستانو پښتنې فکر کوي چې تاسو سره جګیږي ځواب ورکولی شي.
د تحلیل صاحب د هلمند نه زنګ وهلی او د چې یو موضوع د تاوتریخوالي مسله وه چې هغه د اجنډا بل برخه ده، امنیتي مسایل دي، په هغه به ډېر نه غږېږو. او یو ورور وردک صاحب د چک ولسوالۍ نه زنګ وهلی او دوی ویلي چې یو ملګری مې د ښه استعداد لري، ولې ډېر وخت کېږي بیکاره دی؟ نو دوی ته زه وایم چې دوی کولی شي یو ځل د چارو د ادارې هغه مربوطه ویبسایټ یا ویبپاڼې ته لاړ شي. دلته دا اوس هم موږ ځینې پوزیشنونه مشخص اعلان کړي، دوی دې ته اپلای وکړي، خپل اسناد ور ولېږي، کوم شی چې هلته غوښتل شوی دی هغه اسناد هغې ته ور ولېږي. یو خو دوی دغه پروسه هم د نږدې نه وګوري چې څومره شفافه ده یا څومره ستونزې لري. او دې تر څنګ به یعنی نور هغه مسایل چې دوی په دې رابطه باندې شک او تردید لري هغه هم دوی ته ډېره بریده معلومه شي. د پښتون صاحب د پښتنې په رابطه باندې چې ځوانان څنګه کولی شي د روابطو په ځای ضوابطو مسایله حل حاکم شي په استخدام او د پروسو کې. نو په دې کې خپل ځوانان هغه ځوانان پر مثال ز ځواني ما زما د دوستان چې دلته راغلي ملمانه دي دوی ځوانان دي په یو موقف کې کار کو دي ځان نه باید شروع پر مثال ز دي بشري سرچینو د برخې مسولیت په غاړه لرم ز باید روابطونه ضوابط هغه استعداد اولویت هغه ته ورکم روابط په خپل ځای پرېدم. هغه څوک چې استعداد لري کاغه هیڅ ونه پیژنم یا هیڅ زما د قوم نه وي یا هیڅ زما د ولایت نه وي هغه باید وظیفه واخلي. د حق دی افغان دی او په دغه نظام کې دا د کار کولو حق لري. کله چې دغه ځوان د اندغسې یو شفافې پروسې نه راغی په یو موقف کې شو یو د وظایفونه د ده همدا ده چې په آینده کې که دا یو موقف ته رسیږي باید روابط په ځای پرېږدي په استخدام کې په هره مسله کې مشکلاتو ته په رسیدګۍ کې دا باید هغه ضوابط یا هغه استعداد یا هغه وړتیا د ټولو خلکو په نظر کې ونیسي. نو دغه یوازینۍ زما په نظر هغه مهمه د حل لاره ده. اختر محمد رول د کندهار نه زنګ وهلی او د ویلی چې څنګه
فکر کوم هغې څه لرې م د موضوع نه پوښتنه ولې په هر حال موږ څه کومک نه کوي دا موضوع څه فکر کوم
یو څه لرې وه. نو
مننه همت صاحب. ښاغلی سمت صاحب داسې ویل کېږي مثلا یو شمېر کسان چې په حکومت کې دننه ځوانان کار کوي مخره شوي که نه دې په ځای چې معاصر واقع شي شکایتونه ورنه موجود دي. مثلا ځینې دوستان وایي چې هغه کسان چې مثلا پخوا یې کار کوو په دغه ادارو کې مخکې چې همت صاحب مې د کافي تجربې نه برخمن ول که نه هغوی ډېر ښه کار کوو مثلا په کم وخت کې ډېر کار ولې ځوان نسل په دې باندې تورن ګڼي چې مثلا په کارونو کې یو څه سستي او کندکاري لري. آیا فکر کوئ چې د دغو مشکل په وړتیاو کې دی او په وړتیاو کې دی څنګه کولی شو مونږ وړتیاوې د خپلو ځوانانو لوړې کړو چې تر ډېره په حکومت کې په چارو هم بوخ شي او شکایتونه هم ورنه موجود نه وي؟
بالکل. ګورې دغه حکومت له چا جوړ دی؟ له دوو کسانو جوړ دی په منځ کې اختلاف کړی دی. اما دې کار ستونزې دا پېښې کړې دي چې دوی چې د کم تر منځ هغه موافقه لاسلیک کړې ده داسې هغه څه نه دي شوي چې څه چې امسا شوي دي. مثلا اوس وګورئ په یوه اداره کې د حکومت د دوو برخو کسان شته نو هره برخه کې چې څوک راغلي دي ټول په شفاف ډول باندې نه دي راغلي. دوهمه خبره دا ده چې مثلا که تاسو وګورئ څوک چې د اجرایه ریاست له خوا چې کوم ریاست ورسېدلی دی کوم وزارت ورسېدلی دی په هغه کې څوک مقرر دی ټول د همغې خوا هڅه کوي چې له همغې لارې راسي او هغه د مقابل طرف نه خبره مني او نه هغه ته احترام او درناوی لري. ان په ځینو وختونو کې په ولایتونو کې طرف هم همداسې بالکل په ولایتونو کې مثلا ډیر دغه شوي دي چې مثلا له دې ځای نه یو چا مکتوب وړی دی زه په دې برخه کې مقرر شوی مغه ورته ویل چې دا څوک دی دا خو زه نه پیژنم. دا د پلاني حکومت مربوط خبره ده یا د پلاني برخې مربوط بس دی. دغه شیان ستونزې پېښوي. دوهمه خبره دا ده چې اوس چې کوم څوک په وزارت کې مهم دی هغه که د یوې برخې دی یا د مقابل طرف دی هغه چې بیا کوم څوک راولي هغه مجبور په دې باندې دی چې د خپل لاس لاندې کسان راولي چې تر څو ده ته وفاداره وي. دلته نو هغه سړی ډېر
وخت اصلاحات اداري کمیسیون نه تر کومه دغه ستونزې چې سمت ځای صاحب ورته اشاره کوي هوارې به کوي.
اداري اصلاحاتو کمیسیون دا په نظر کې نه نیسي پر مثال کله چې دوی پوزیشن یا خالی بست اعلانوي چې دا څوک دی او د کوم ګروپ مربوط ځکه په پرمې چې تاسو وګورئ په هغې کې داسې کومه برخه موږ نه لرو چې لیکلي وي چې د ملي وحدت د حکومت د کوم اړخ مربوط کاسي که نه. نو په قط دوی ګوري چې هغه پوزیشن دپاره کوم شرایط په نظر کې نیول شوي دي دغه کس چې ورته خپل اسناد رالیږلي دا یې پوره کړي که نه یا یې پوره کوي که نه. نو د هماغې اساس باندې او بل دوی د دې تر څنګ ډېره یوه واضحه او شفافه د دغه سیستم هم لري. کله پر مثال که څوک په دغې پروسه کې داسې فکر کوي یا داسې حس کوي چې زما حق طلب شوی دی دوی د عریضو برخه هم لري. هر کس کولی شي چې هلته خپل عریضه ثبت کړي ووایي چې پر مثال په دغه برخه کې ما امتحان ورکړی دی ولې زما حق ته رسیدګي نه ده شوی نو هغې ته هم په پوره ډول سره رسیدګي کېږي. د دې تر څنګ یوې بلې موضوع ته چې غواړم لنډه اشاره وکړم هغه دا ده چې هغه ځوانان چې هغوی په ولایاتو کې دي یا د کابل نه لرې پرتو سیمو کې دوی ژوند کوي د دوی دپاره یو سیستم موږ لرو هغه دا ده چې دوی هره طرحه لري
ضرور نه چې دوی د حکومت په چوکاټ کې وی یا د حکومت د چوکاټ نه بیرون په شخصي کاروبار مصروف وي. دوی کولای شي چې هغه طرحې موږ سره شریکې کړي د هغه آنلاین سیستم نه، که دغه طرحې د مهمې او ښې طرحې وي. دغه ځوانان موږ کابل ته راغواړو، دوی په طرحو باندې دوی سره خبرې کوو. او
ولې کابل ته احمد صاحب مثلا مخکې سمندي صاحب وایي چې یوازې کابل نه دغه کوو که نه داسې د تاسې مخکې وایي چې مثلا د چارو ادارې کې مثلا څومره ځوانان په کار بوخت دي، آیا په سیمه ایز حکومت والی کې هم موږ د ځوانانو د ونډې مثالونه لرو؟ آیا په ولایتونو کې هم داسې شوي دي چې مثلا ځوانان د موقع ورکړل شوي چې کار وکړي په سیمه ایزو ادارو کې، او که نه هلته لا هم پخوانۍ کیسې دي؟
بالکل، په ولایتو کې که ستاسو په یاد وي، یو څه وخت مخکې موږ یو پروګرام لرلو د تشویق په نامه. دغه تشویق پروګرام موږ تقریبا د افغانستان په ټولو لویو ولایتونو کې موږ سفرونه وکړه، هلته ځوانان راټول کړه، دغه پروسه مو ورته تشریح کړه چې د تشویق پروګرام څه هدف څه دی. یعنی یو د تشویق پروګرام د مهم اهدافو نن دغه و چې ځوانانو ته په هره برخه کې ونډه ورکول شي. موږ عملا ولایتو ته لاړو، د ځوانانو سره نږدې نه وکاته، د هغوی نظریات مو واخیسته، کوم سیستمونه چې موږ لرل هغه عملا د نږدې نه ورسره خبرې پې وکړې او هغه مو ورته تشریح کړه. د دې تر څنګ اندا اوس هم په ډیرو ولایتونو کې، یعنی د ولسمشر لخوا نه ځینې حیاتونه لاړ دي چې دغه هره برخه، څه امنیتي برخه ده، څه اقتصادي برخه ده، څه د ځوانانو برخه ده، د دې نه یو تحلیلي راپور دوی د ځان سره راوړي چې کومه برخه په کوم شکل سره ضرورت لري چې هغه تقویه شي او هغې ته رسیدګي وشي. یعنی یوازې د میلمنو خبره سل فیصده دقیقه او صحیح ده چې ټول افغانستان یوازې کابل نه دی، کابل مرکز دی او د 4 ولایتونو نه یو ولایت دی، بلکې افغانستان که ټول موږ تاسو په افغانستان نوم یادو 4 ولایتونه دي. باید هغه پروګرامونه چې د افغانستان لپاره وي په 4 ولایتونو کې باید هغه پلی شي. خو شروعی مهمه دا ده چې شروعی هر پروګرام یو امتحاني دوره لري چې کله کامیاب شي باید ټول ولایتونو ته وغځول شي. نو په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره کار کیږي او دا په نظر کې ده او د ملي وحدت حکومت دې ته پاملرنه کوي.
ډیره ډیره مننه. دوستانو بیا هم ستاسو تلیفوني اړیکې راخلو، 0995 1050 1550 او 0725 1550 موږ د اړیکو شمیرې دي. وربشو تلیفوني اړیکې ته. بلې، السلام علیکم، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک لکه مزه؟
غلام میدین من کاپیسا.
غلام میدین رو له کاپیسا نه مهرباني وکړئ.
ما خبر زده فارسی خبره کوم.
مهرباني وکړئ، مشکل نشته.
برادر بزرگوار، ما غلام میدین هستم از کاپیسا. همین موضوع اصلاحات اداری که برادر ما میمان شما در استودیو سان میخواستم کم کلمه عرض کنم.
بفرمایید مهربانی.
بله
بفرمایید مهربانی.
بله، امروز ملت افغانستان همه بیدار است و همه چیز میفهمند، درک دارند کسات از کجا سرمنشا میگیره و کسایی که در اصلاحات اداری کار میکنند آیا اینا کسایی هستند که صداقت و تعهد به مردم و خدمت گذاری به افغانستان دارن یا ندارن، یا به اساس شایستگی و درایت مقرر شدن یا به اساس امور روابط شخصی. این مسائل پیش ملت ثابت است. امروز که همه میفهمه که تمام فساد از هر پخش میشه، تعصبات از هر پخش میشه، نژاد پرستی، ملیت پرستی، تمامش از خود هر سازمانی میشه. شما دیدین که از داخل هر مستند فامیلی تعصبات قومی را اونجا مستند ساختن، پیدا شد که از طریق امور پخش میشد. زمانی که از اداره امور چنین موضوعات پخش میشه، رئیس جمهور ناآگاه نیست. اگر یک رئیس جمهور از اداره
میبخشین، اگر مشخص سر موضوع بیاییم، از موضوع بسیار دور نریم. موضوع ما با معذرت، موضوع ما
در سر اصلاحات اداری است. ما در کاپیسا شاهد از این پروسه امتحان رقابتی از تقرر یک تعداد از خاص افراد گرفته شد، ولی او کسای تقرار حاصل نمودن که اصلا در امتحان حل نکنه بودن، ولی امون روابطه که با وکسا و اشخاص بالکوس و پرخوردت داشتن اونا مقرر شدن، ولی او کسایی که واقعا وطن پرست.
یعنی هدف شما ای است که در اصلاحات اداری هم روابط در نظر گرفته میشه، نه ضوابط؟ بله،
فوق‌العاده صحیح.
تشکر بسیار زیاد. بل اړی که راخلو. بله مهربانی وکئ، ازادي رادیو ده. بله مهربانی. بلے آزادی رڑی ہو دا مینہ بانی اوکے بلے دا اوریدون کے اڑی کے رسرا پریش و بلے اوریدون کے راخلو بلے مینہ بانی اوکے آزادی رڑی ہو دا آزادی رڑی ہو دا مینہ بانی اوکے آورم آورم مینہ بانی اوکے
السلام علیکم بیا مخرواما دا کندار خبر کوم مخرواما دا دوانانو خدا غزمر سج دا افغانستان دا خلقو دا غیو اسکلا دا چی اوزای تا چنگ ورسیج بارا دا خپلو خلقو سر آغا رکم چلن نکی بارا بیا دا غزوانانو شورا تا دا غزوانانو طولنی تا بیا دا خپل خلق رسیدگی نشه کروائی نسوک زیان تا پریجد دا آغا خلق بی بیا چوک زیان تا نپریجد مرسیج پا حکومت کی دا غزوانان دی که حکومتی
حکومت کی پام نہ دے کرے دا خبر ہے بھلے
داغا خبر ہے بالکل داغا مشکل لڑو داغا نہیں ان شاء اللہ خلق افغانستان کی مرضی لڑی
بس صحیح ده ساسی پختنا من ما یاداش په انشاءالله جواب بدر کی یو بل اوریدون که هم را سره ده بلی مهربانی وکي آزادی رادیو ده بلی آزادی رادیو ده مهربانی وکي
بلی السلام علیکم پردیس صاحب تاسو سلام
وعلیکم مهربانی وکي ساس پختنا او کله من منو چې پختنا لري خپل نظر می مهربانی وکي
محمد قاسم تکم کار نس امتحانو نحصل کیږي نه کی حاصل کیږي هغه د یو معلمی د فارغ پنځه زره غوانی د رئیس مسغواړي چې مسمو واسي وې په پیدا کو یو د چیر موجود دی نو هر ولادت کې راځي مشکلات پر دې زما دره
مننه شو دی اوسه قدر من اوریدون کو بیا هم رسو تاسو په خپل جواب ته زدران سی بخت محمد رو پختنه وکړه وې ځوانان چې یوزي ته ورسیږي بیا چه خبره زان و نورک شیخ وی پلوت چو خط کشمیری ولید اما خبره ده نو کپو حکومت که ویدی بی ازوانان در دیر پام نکی چون ده ایسا خبری سر موافق خیلی
دل ده بی دوار خلری یو ده غده چه زوانان کل قدرت ده ورسیگی اغا بیا شفافیت په نظر کې نیسی که چیرې ته شفافیت په نظر کې نیسی بیا ضرور نه ده چې خپل هغه خلکو ته خدمت وکړي ځکه یو ځوان چې مثال وزیر مقرریږي معین مقرریږي یا د یوې ادارې مشر مقرریږي هغه بیا د یو خاص قوم یا د یو خاص ولسوالۍ نمایندګي نه کوي هغه د ټول افغانستان نمایندګي کوي متاسفانه باید وایم چې زموږ ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې که چیرته دا زموږ فلانی صاحب وزیر شي نو دا به د مونږ ټول کلی راواخلي هلته به مقرر کړي داسې باید تمه توقع د یو چانه ونه لرو ځکه وزیر هم بیا د ټول افغانستان وزیر وي نه د یو کلی یا موین یا بل د ادارې مشر نو ځوانانو ته توجه اکثر ځوانان کوي دا چې بیا ځینې ځوانان هغه چا په رقم یو ځوانان یا د خپل سم ځوانان یو پل ګڼي پښه پکدي یو ځای ته ځان نسي بیا دوی روي د هغه هم د خپل ځوانانو سره جفا ده یعنی باید د خپل ځوانانو سره جفا ونه شي هغه ته باید فکر وشي هغوی په روزنه کې باید دوی عملی اقدام وکړي کوم امکانات چې دوی لري که چیرته داسې ویل شو چې د یو سمت طرف د یو سمت مسؤول کېږي یا مثال والی کېږي او بل یو داسې ښه دولتي پوزیشن باندې مقررېږي چې هغه د یو سمت پورې مربوط وي نو باید د خپل سمت خلکو ته کومک وکړي هغې نه باید ملا ونه ګرځي یا مثال مخ ته ونه ګرځي او که چیرته داسې وي چې په یو دولتي بس باندې مقررېږي چې هغه هم د ټول افغانستان شمولوي باید هغه بیا ټول افغانستان ته کار وکړي نو دغلته د دې اخترمات ورور سره هم زه موافق یم دا ما درته ویل دواړه لري ځینې کسان دي چې رښتیا هم خلکو ته خلکو نه مخه ګرځوي هغه ځینې مجبورتونو په اساس او ځینې دي چې بیا هغوی ځوانان یو پل ګڼي او دوی یو پیاده چې مثال یو پیاده دوی مخته پېځي دغه خبرې دې تقدیر هدا پرم سي دي
مننه صدران صاحب همت صاحب تاسو کې مشخص ډول کوم پختن جواب وای غم دې کو کنه مغلم میدین رو خپل در اصلاحات اداري پروسه د خپل هم شفافونه غنل په دې اړه تاسو تل څه دي
زه غواړم دغه درې وړو دوستانو چې سوالونه وکړه سلنګ جوابونه ورکړم اول محیدین رو ته ودا چې وایم چې خپل دغه د اداراتو د اصلاح پروسه دا هم تاسو بجریان کې منګه شروع کړی دا او تر اوسه دوام لري لکه نو اوس تاسو موږ په ځوانانو بحث کوو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس خپل ځوان دی تاسو ټول په جریان کې وي او په دغه نږدې وختونو کې چې دوی کم کمشنران وټاکل شو اکثریت ځوانان دي دغه خپل د اصلاحاتو یوه برخه ده دوی اوس په دې باندې کار کوي او ډیر زیات کار هم کړی دی چې خپله د کمیسیون کې هغه ستونزې چې موجودې وي او موجودې دي دا په نږدې وخت کې د منځه ویسي او ټولو خلکو ته د وظیفو په برخه کې خدمات وړاندې کړي دا د دوی هغه عمومي وظیفه او دنده ده چې په دې باندې کار کوي اختر محمد رور قندار نه پوښتنه کړې وه چې ځوانان پوزیشن ته ورسیږي یا موقف ته ورسیږي بیا څوک ځان ته نه پرېږدي دوی یو ځل یو امتحان وکړي دا اوس د چارو د ادارې هغه لوی ریاست ټولې دروازې د ټول ملت په وړاندې خلاصې دي خو چې د یو اجنډا سره راشي یوه موضوع څوک ولري دوی کولی شي هر وخت د هماغه منظم چینل چې موږ یې ورته لرو دوی د چارو ادارې ته راشي حتی رئیس سره هم کتلی شي په هیڅ نوه ستونزه نه لري همدا اوس یعنې درې ورځې مخکې هغه څوک چې هغه د ارتباطاتو په برخه کې کار کوي هغه سره زه ناست وم تقریبا دوی د ورځې په سلهاو کسان ګوري دا هغه کسان دي چې د قندار ناراضي دي هلمند ناراضي دي ننګرهار ناراضي دي پنشیر ناراضي دي د افغانستان د مختلفو ولایتونو ناراضي دوی په سلهاو کسانو سره روزانه ګوري چې ډیر ستونزمن کار هم دي یعنی دا اوس ژوندۍ مثالونه درته ویل شم چې په دوه میاشتو کې داسې وخت نه پیدا کیږي چې زه د ماښام اذان نه مخکې کور ته لاړ شم د دې تر څنګ زما هغه همکاران چې موږ سره بوخت دي په وظیفو کې دوی همدغسې دي حتی تر شپې لس یولس بجو پر دوی په کارونو بوخت دي او یو د کارونو نه یوه برخه همدغه ده چې د خلکو سره باید ارتباطات موږ ولرو هر څوک کولی شي هر وخت د هر موضوع سره چې دوی لري زموږ د چارو د ادارې دفتر ته راشي هره برخه کې د هر رئیس سره چې دوی غواړي وګوري دوی کتلی شي دروازې پر مخ خلاصې دي کیدای شي یو تعداد ځوانان داسې وي د ګیله هم په زیاده چې هغوی یو ځای ته ورسیږي کیدای شي بیا ډیر ځان محدود کړي بس په کته خپل میز او چوکۍ او خپل هغه دفتر پر ځان محدود کړي او بیرون کیدای شي چا سره ونه ګوري خو دا د حکومت پالیسي نه ده د حکومت پالیسي دا ده چې حکومت وظیفه ده چې خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي او عامه خدمات په هغه وخت وړاندې کړي چې دوی د خلکو سره مستقیم ارتباطات ولري هر وخت ټول خلک کولی شي چې زمونږ حضور ته راشي او خپل مشکلات موږ سره مطرح کړي د هلمند پر رابطه قاسم ځواک ورور موضوع مطرح کړه د معلمینو اند اوس د هلمند والی ځوان دی خپل ځواک صاحب ما سره په دې باندې موافق دی ځوان دی موږ ټول پیژنو ډیر با انرژي او ډیر پاک سړی دی دوی کولی شي همدغه ستونزه مستقیما د والی صاحب سره مطرح کړي کنی د چارو په اداره کې دوی کولی شي زما نمبر واخلي زه به دوی ته خپل نمبر هم ورکړم که چیرته والی موضوع قانوني وي اصولي وي رسیدګي ونه کړه ګارنټي زه ورکوم حتمن به دغه موضوع ته چې والی د خپل د هلمند ولایت ځوان دی تکړه دی با انرژي دی او دغه ملت وړاندې احساس لري هغه به ورته رسیدګي دی
ډیر مننه فقط وروستیو شیبو کې یو څو رقیچې لرو په دې باندې غږیږو چې ځوانان څنګه پیاوړي کولای شو چې نور هم د دوی ونډه او سهم په حکومت کې زیات شي او اغیزمن ثابت شي سمدې ستاسو په نظر
ګوره یو دغه د ځوانانو ستونزې چې دي تر ډیره پورې څه شی دي یو هغه لوستې ځوانان دي یو موږ هغه ځوانان لرو چې تقریبا یا یې هیڅ نه دي لوستې او یا په داسې یو کټګوري کې دي چې تقریبا یو ډیر عادي سواد لري ډیری اوس کسانو زنګونه وهلي ول او یا یې خبرې وکړلې ښایي دغه سې ځوانانو څخه مطلب هم وي دلته اوس یو موضوع چې ډیر مهمه د ځوانانو په برخه کې هغه دا د کوم کسان کلوستیم نه دی غوی ته د کار زمينه برابرول دي خلک کار غواړي هغه بیا اداري سیستمونه که خوي که بدوي غوی لپاره مهمه نه ده خو که کار یوار ورته برابر سي ډیر شان سميږي تر ډیره پورې تر کومه پورې سي د کار د ایجاد په برخه کې یا د کار د فرصتونو د برابرول په برخه کې هر څوک چې پاتوي هر اداره چې پاتوي هر حکومت چې پاتوي ستونزې به ورستر بلې ډیر وي د لوستو ځوانانو په برخه کې اوس ګوري تر ډیره حد پورې تقریبا ماسټری دا غو ډاکټورا دا او لیسانس خو سی وادي خبره شوې ده. خو په خبر سره باندې هم ډیرې ځوانان هغه دي بیکار ګرځي. خو ویل کیږي چې مثلا لزره بستونه خالی دي او 15000 خالی دي او دغه میاس کې به زر ولاړ سي او دغه نه بولاړ سي. اما تقریبا په دغه څو کلونو کې بیا هم نه د فیصدی راټیټ شو او نه خلکو قینات حاصل شو. خبره دا ده چې تر ډیره پورې ځینې خبرې تر د کاغذونو تر مخ پورې پاتې وي. د عملی برخه کې ډیر کم کار شوی دی او کوم چې شوی دی هغه خلکو ته د قناعت وړ نه دی. نو تر ډیره پورې که عملي کار وسي، مثلا د لوستو ځوانانو په برخه کې همدغه د کانکور مسله چې اوس روانه ده، دا تر ټولو یوه ښه لاره ده. خو که په ټولو ولایتونو کې عملي سي، نه داسې په هلمند کې 15000 روپۍ غواړي، په ننګرهار کې 80000 غواړي، په غزنی بل ځای کې 100000 غواړي، دغه شی بیا د خلکو زړونه ماتوي او نه خلکو ته کار پیدا کوي او هم فساد رامنځته کوي. یو واحد مرچي سي د خلکو تقریبا اوس لږ باور ور باندې راغلی دی. دا تقویش یو ټول دغه چارې غوی ته وسپارل شي، انشاءالله ښه تاثیر به ولري.
بله، څنګه همداسې پیاوړي کولی شو؟
یوازینۍ لاره همدا ده چې دغه اوس د کم د اصلاحاتو کمیسیون سي کومه تګلاره خپله کړې ده، دغه یو څه موثریت لري. نور هغه ټول لارې سي ازمویل شوي دي، تر اوسه پورې کومه ګټه نه ده کړې.
زدران صاحب که په لنډو تاسو هم راته ووایئ چې ځوانان څنګه پیاوړي کولی شو چې سهم برخه یې په حکومت کې ډېره شي او اغېزمن ثابت شي؟
زما په نظر ځوانانو ته باید اول خو د ځوانانو په روزنه باید کار وشي. ځوانانو په هغه کوم ځوانان نوي زمونږ نوي نسلونه چې دي، هغې ته باید د یو معیاري د تدریس سیستم باید برابر شي، چې متاسفانه اوس په افغانستان کې نړیوال ته په کتو سره ډېر پټیټ سو یاد. یا ځینې هغه نوي نسلونه زمونږ باید، یا نوي تازه ځوانان باید خارج ته د تحصیل لپاره ولګل شي، همدلته باید زمینه ورته برابره شي، چې متاسفانه زمونږ ډېر ځوانان په کانکور کې ناکام پاتې کیږي ولې بې سرنوشته پاتې شي، هغوی هغه خپل د تحصیل تر دولسم پورې محدود شي. زه وایم چې هغه ځوانان چې په دولسم کې کانکور ازموینه کې ناکام پاتې کیږي، ځکه دغه ورځ تر 2-3 لکه امتحان ورکوي، تر 15000-20000 پورې نیول کیږي، نور بې سرنوشته پاتې کیږي. دوی دپاره باید حکومت یو سم میکانیزم یو طرحه جوړه کړي چې دا ځوانان باید څه رقم په پوهنتونونو کې، شخصي پوهنتونو کې یا دولتي پوهنتونو کې ځای پر ځای کړي، یا خارج ته ولېږي، تر څو زموږ دغه ځوانان هم د تحصیل د برخې نه بې برخې نشي. یو دا موضوع ده. یو موضوع ده چې څنګه ځوانان پیاوړي کولی شو. اول د کوم ځوانان چې دي دلته په اوس په دندو دي، کدي چیرته کپسیټي بلډینګ ته ضرورت لري، باید دوی کپسیټي بلډینګ وشي. دوی ته باید نورم د دوی ظرفیت پر لوړوالي باندې کار وشي. او هغه ځوانان چې درس ویلای دی یا تحصیل کړی، ماسټری ډاکټرای کړی دی، هغه تر اوسه پورې د حکومت د هغوی نه ګټه نه ده اخیستي، یا مثال دوی بسرنوشته ګرځي، باید حکومت دغه خپله د استخدام پروژه لږ تیزه کړي. ځکه د حکومت د رامنځته کېدو کې تقریبا حکومت اعلان کړی و چې 2500 بستونه خالی دي، 2500 بستونه په ټول افغانستان کې خالی دي، ولې اوس هم هغه ځوانان چې تر پرونه پورې بیکاره ول زی پیژنم نن هم بیکاره دي. زه وایم چې دغه 2500 بستونه که نوي بستونه نه جوړیږي، دغه خالي بستونه هم باید د دې پروسه باید تیزه کړي، دغه د اصلاحات د دری د کمیسیون لخوا نه، چې دغه ځوانان مونږ جذب کړی شو او د بستونه مونږ ډکړی شو.
همت صاحب، اوس نه اختتام په توګه ستاسو نظر هم راخلو چې ستاسو په نظر څنګه وړتیا ویل وړولی شو د ځوانانو چې نور هم حکومت کې ونډه پراخه شي او غزمن ثابت شي؟
ډیره مننه. په دغه برخه کې خپل ځوانان ډیر زیات رول لوبولی شي. یعنی هغه څوک چې لکه میلمنو ورته اشاره وکړه، هغوی پوهنتون ویلې، دوی باید په همدغې باندې یوازې کفا ونه کړي، دوی باید ماسټري وکړي، دوی باید دکترا وکړي، دوی باید تخنیکي زده کړې وکړي. د دې تر څنګ دوی کله چې زده کړې ولري، یعنی که په داسې یو حالت کې وي چې پیلن وظیفه نه لري، دوی باید په ځینو طرحو کار وکړي. دغه حکومت دی، دوی نه تشکیل دی، حکومت کې چې څوک کار کوي دا د بل کوم ملک نه نه دي راغلي، همدغه افغانان دي. او دا افغانان چې دلته وظیفه اجرا کوي، د همدغې خلکو دپاره اجرا کوي. دوی باید په مشخصو طرحو کار وکړي، باغه طرحې چې اوس پیلن کوم مشکلات موجود دي په دغې ملک کې، د دې دپاره د حل لارو باندې کار وکړي، او دا نیغ په نیغه د حکومت سره شریکي کړي او د هغې نتیجه ته وغواړي. یعنې دوی حق دی.
دوی کولای شي چې دغه لارې نه د حکومت سره هغه ارتباطات هم د دوی قوي شي، او هغه حکومت کې چې کوم کسان فعلاً پر مثال په ځینو پوزیشنونو باندې کار کوي کیدای شي مسلکي ونه اوسیږي، هغوی به هم دې ته متوجه شي چې ځوانان شته چې دوی ډېرې ښې طرحې لري، ډېر ښه نظریات لري، یعنی کولای شي چې دوی دغه طرحې په ډېرو برخو کې دوی مثبت تغیرات رامنځته کړي. نو دوی ځوانان هم خپله باید دغه مسلو ته توجه وکړي تر څو دغه ملک په درد وخوړل شي.
مننه ډېر همت صاحب. قدر من اوریدونکو، دا و د دیونه د ځوان فکر خبرونه چې تاسو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه واوریده، اې د نوې چې د ځوان فکر خبرونه د هر وسې شنبه په ورځ باندې له ماسپخین له دوه تر درې وجو پرې د ځوانانو په اړوند په بیلابیلو موضوعاتو تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د نن خبرونه کې خپل درنو میلمنو د چارو د ادارې د مرستیال د دفتر د بشري سرچینو د رئیس ښاغلی مصری خان همت، ځوان ژورنالیست او لیکوال زاهد سمدزی، او ځوان مدني فعال عبیدالله زاد درنه مننه کو چې د نن په خبرونه کې را سره برخه واخسته. دا شان تاسو درنو اوریدونکو هم ډیر ډیر مننه چې ټلیفونونه مو کړل، خپل نظرونه مو سره شریک کړل، او له درنو ملمنو مو پوښتنه وکړي. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارو. خوونه ولرې.